متوسط اندازې ته داخليږي، نه بیا تقریبا مریض یو څه د علائم لري، خصوصا اوبه ډېرې زیاتې لاس ورخړي. د اوبو د لاس ورکول سره کوم علائم دي لکه فشار ټیټي، نبض ضعیف وي، او د انسان سترګې لیدلې ښکاري، او خلو وچي، عموما سترګې وچي او پستوکي وچي. دا علائم یو سره او تقریبا 15 تر 30% پورې خپل وزن لاس ورخړي. او درېمې چې کومه ده شدیده مرحله ده، په شدیده مرحله کې عموما د موږ مریضانو زیاتر لس فیصد خپل وزن لاس ورخړي، او حتی داسې مریضان بیا موږ ته بې هوشي په حالت کې راځي، د دوی نبض حتی نه معلومیږي او فشار یې بیخي سقوط یې نه معلومیږي. نو دا درېمه درجه ده. نو عموما د دغو علایمو سره ورته که چېرته وي یو مریض مریضي او شدید سالي بدون درد وي، بدون تبې وي، او بدون د وینې نه وي، دا عموما د کولرا مرض ده.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه په مقدمه کې یا په سریزه کې، د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو یونیسف پکتیکا او خوست ته پلاوي لیږلي یا کاري ډلې لیږلي دي چې دغه ډول ناروغیو مخه ونیسي. رښتیا هم دغه ناروغي له طبي پیښو وروسته تر ډیره رامنځته کیږي، ځکه چې معمولا له دغه ډول پیښو نه وروسته پاکو اوبو ته لاسرسی یو څه کمیږي، یا مثلا کله چې په یوه منطقه باندې سیلاب راځي یا ورته نور مصیبتونه راځي.
بلکل لودین سمترم انداز ده، په کومه منطقه کې چې هر نوع ناورین رامنځته شي، مثلا مهاجرت رامنځته شي، زلزله رامنځته شي، اور لګېدنه رامنځته شي، یا جنگ رامنځته شي، نو طبیعي خبره ده په یوه منطقه کې ټول امکانات کمیږي، او د انسانانو د یوې منطقې د اوسیدونکو لاسرسی صحیح امکاناتو ته، خوراکي موادو ته، او هر شي ته کمیږي. په مجموع کې که موږ ووایو روغتیایي تدابیر په یوه سیمه کې له منځه ځي، لکه تاسو یادونه وکړه، څوک مقصد صحیح اوبه ته لاسرسی نه شي پیدا کولی، او دې سره په څنګ کې صحیح غذا او ته لاسرسی نه شي پیدا کولی، او د مینځلو لپاره، د څښاک لپاره، د خوراک لپاره مقصد اوبه نه شي پیدا کولی، او هغه فاصله چې د انسان د مطبوع د جایونو، مثلا تشنابونو، بادرفت یا لیټرینونو ترمنځ چې کومه فاصله د استعمال د اوبو سره وي، هغه فاصله کمیږي، هغه سیستمونه له منځه ځي. نو په دې وجه باندې په داسې عموما یو ناورین نه یا له یو فاجعې نه وروسته اکثره دا مرض رامنځته کیږي.
او ډاکټر صاحب، تر ډیره دغه د نشأت یا د مثلا چې دا ویروس یا د میکروب رامنځته کیږي، له کوم ځای ریښه اخلي؟ آیا له خراب اوبو او کنه په اوبو کې کوم ډول میکروبونه چې ژوند کوي هغه وجود ته داخليږي؟ یعنی څه ډول پیدا کیږي؟ فکر وکړئ مثلا د اوس په خوست او پکتیکا کې اندېښنه دا ده چې ممکن دغه پیښې رامنځته شي، کسان پاکې اوبه وڅښي، یعنی د رامنځته کېدو امکانات نشته.
لودین صاحب، اصلي خبره خدا ده، لکه متاسفانه ده موږ چې کوم مناطقو کې په افغانستان کې زلزله راغلې ده، یو خو زلزله راغله دې زمینه کولرا ته مسایده کړه، او دې په څنګ کې نور میکروبي تکلیفونه ته، خصوصا د موږ باسي په کولرا ده، دې سره په څنګ کې دا موسم هم د کولرا موسم ده، ځکه چې دا هم ډېره زیاته زمینه مسایده په ټوله دنیا کې. دا موسم چې پیغي کې بارانونه زیات وي، پیغي کې سیلابونه وي، او پیغي کې ګرم هوا وي، دا درې وسته چې یو موسم پیدا کیږي ته دوی کولرایي موسم وایي.
او یوازې د اوبو له لارې دغه میکروب وجود ته داخليږي که نه ممکن په خوړو کې هم وي؟
او بالکل، دا ډېر زیات اوبو کې، ډېر زیات خراب چټل اوبو لرې نه وي، او اوبو کې په ځینو نورو ژونو کې، خصوصا په هغو هېوادونو کې چې هغه غذایي بحري خوراکونه استعمالوي، لکه ځینې مایانې یا ځینې نور شانې، لکه بنګلادیش کې یا په هند کې، هغلته یغول طریقه مقصد انتقالیږي چې هغه غذاګانې صحیح پخې نه شي یا صحیح صحیح نه وي. خو په افغانستان کې چې کومه ده غټه موضوع، دلته خلک بحري غذاګانې ډېرې زیات نه استفاده کوي، دلته چټلې او ملوث اوبه دي، او ملوث خوراکونه دي، دواړه کېدلی شي، خو ډېر زیات چې کومه دي ډېره پیمانه باندې هغه چټلې اوبه دي، او راکې دي اوبه دي، یوځې کې ولاړې دي، ډنډونو اوبه دي، او هغه اوبه دي چې هغه تشنابونو سره اویا د تشنابونو د اوبه سره په نږدې فاصله کې قرار ولري. عموما په دې باندې خلک زیات
اخته. کور مو ودان ډاکټر صاحب، مننه چې دغه مو تشریح کړ. وروسته به بحث ادامه ورکو. اوریدونکو تاسو ته بیا د تماس شمیرې اعلانوم: 00-420-11-2-41-01. بل شمیره ده 00-420-11-2-41-01. تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو. تاسو کولی سئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو. د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي ورزو یو اوریدونکو اړیکې نیولې ده. مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
سلام علیکم جی صاحب، تاسو ډاکټر صاحب ته خپلواک
مليرات. ښه ستاسو مشي خپلواک صاحب، تاسو د دې موضوع په اړه باندې څه پوښتنه لرئ او کوم نظر هم لرئ؟ مهرباني.
لودین صاحب محترم، زخپل خدای دې کارمندان ته یم بس په یو وخت دغه درته کوم یو ناکل درته وکړ چې پاک زخپل وړوکی و ماشوم یو څوک کور د مدرسه نیول کلرا و نراوی سی تبارک شلو پنځه ویشت رمانه هغه ډاکټر ورته کار کړه بعد خو سانس پر ال راغی اکستا شو ویل چې خپل هغه امتیاز وي هغه امتیاز کلا اوریج وبا ورداسي نه شل پنځه ویشت رمانه ورته کار کړه بعد خو پر لار راغی ما خپل ډاکټر صاحب تخصوال لپاره مال تاسو له دوه ځان کوی چې خلک په دې باره کې اګای پیدا کړي اول مرحله کې باید چې شیشه هغه مایات سره ګډ کړي چې استفاده یې چې دغه مخنیوی وکړي او کولای شي چې بعضې سیرمانه پرم چې دې د رسنۍ د ګاز تجویزولی شي کم سیرم د کار کړي تر کومه اندازې پورې کار کړي خو بلې بره کې فشار وي بلای اګای ولري مقصد اولنی کام چې خلک متوجه شي باید کړو.
او مننه خپلواک صاحب، سلامات اوسئ. کور مو ودان بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ډیر مننه لګین صاحب، سلامونه تاسو ډاکټر صاحب او اوریدونکو ته زنبی ولا زبلې د زبلو سیدونکو دا ور دي هر شهر به خبرې کوم.
مهرباني وکړي زبلې.
مننه کوم ډاکټر صاحب، محترم پښتنه مې همدا کولرا ناروغي یعنی تداوی څومره ناشونې دی؟ مرګ ژوبله یې تر څه اندازې اضافه او په کوم حالت کې یې اسانه تداوی کولای شي او د مرګ لوري ته په کوم حالت کې سړی وړلای شي؟ او بل دا چې کولرا ناروغي پندیکس ته ورته یو ناروغي نه ده، یعنی د هغه سره یې دغه نښې نشانې پرته کوي. لچری دا چې یو مریض مو همداسې لیدلی ده، اسهالات ورسره شته که نه؟
سلامت اوسئ مننه صاحب. بلای صاحب نظر مو واوریدل سو دو اوریدونکو اړیکه نیولې وه. خپلواک صاحب له هرات نه او زابلي صاحب له ایران اړیکه نیولې وه. دواړو خپلې پوښتنې مطرح کړې. را به شو بل اوریدونکو ته چې د دې پوښتنه او نظر هم واورو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. ښه، مهرباني وکړئ تاسو څه پوښتنه لرئ؟
بختنه می اول خو تا ته او محترم ډاکټر صاحب ته ازادي راډیو ته سلامونه وایم. او ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده، دا د کولرا ناروغي هفته کې ماشومان مې په لګي کې زنانه او سپینګر مې په لګي خود عمر په تفکیک سره دا په کوم بهر اغیزه کوي؟ معنا د سنسټیټ خاطر باندې چې هغه ته باید ډیر ځان وساتي.
ښه، مننه. کور ودان
کلویان په کوم خلکو تیر
ډیر اثر کوي؟ و مننه سلامت اوسئ. پوښتنه مو واخیستل شوله. وای د عمر له پلوه کومه طبقه ډیره ورسره مخامخ کیدلی شي؟ د دې اوریدونکو پوښتنه هم واوریدل شوله. ډاکټر صاحب راځئ تاسو ته بیرته راګرځو، دا پوښتنې به ځواب کړو، بیا به اوریدونکو نورې پوښتنې هم ولري. راځئ دغه یو بل اوریدونکو هم راواخلو چې منتظر پاتې نه شي. استودیو ته زنګ وهلی، مهرباني وکړئ ازادي راځئ.
سلامونه تاسو ډاکټر صدواړه قبول کړئ. پښتون يم د جوزجان
څخه. مهرباني وکړئ پښتون صاحب، مهرباني.
شکر ده ډاکټر صاحب، مې دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې دا ده چې دا کولرا ډیره په کوم قشر کې ډیره خطرناکه ده؟ چې وناسیه قشر دی که د ماشومانو قشر دی او که د ذکورو قشر دی؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې که چیرې کولرا مداوا نه شي، یعنې تداوی نه شي، انسان څومره عمر د کولرا په مقابل کې څومره موده مقاومت کولی شي؟ او بله خبره مې دا، بله پوښتنه مې دا ده چې هغه کومې نورې مریضۍ دي چې د کولرا د
سلامت سپکتون صاحب، کور مو ودان مننه. ډاکټر صاحب راځئ تاسو ته بیرته راګرځو. همدی پښتون سیب له پښتنه نه کپایل کو راځي د نه بل خکته پورته ورسو او چې هغه تر ټولو تازه پښتنه زر جواب کو. ما ځان سره په پښتنه لیکلي دي که تاسو هم یادښت کړی خ کنه به زر ته پښتنه وایم تاسو ځوابوي. پښتون سیب وای کوم قشر ورسره ډیر مخامخ دی کونړ نه هم اوریدونکو تقریبا ورته پښتنه درلوده او تر ټولو خطرناک بڼه وای کوم ده.
بیشی سمده لودین صاحب محترم دی پختون صاحب او دی خالدی صاحب دی پختنو بجواد که عموما دی دیپ مقابل که دی طول چون خلق ورطا مساعده دی هر سن کسی پا دی مرد بندی اخته شی عموما دی که دل چی دو نتر پینزو روزو پا دی میکروب دی غب وجود که سالایم خرانه که دل نتر پینزو روزو بعد علایم خرقی او دی تر طول کسان مساعد دی آغا که حد دا که نوزاد دا که ماشوم دا که دی زوانان دی او که دی زیاد و مرکسان دی. خب په دې کې شک نه سي ماشومان معافیت منځي په یاد زیات مرکزان همي معافیت دی په او هم مسله په څنګه نور مزمنه ناروغي لري نه دا دواړه کسان چې کوم دي ډېر زر اختلاطات ورکی او ډېر زر خپل ژوند الله سره ورکی او دې په نسبت باندې هغه کسان چې ځوانانی عمر یې خي صحت یې خي هغه کسان چې کوم دي دومره زیات اختلاطات نه ورکی یعنی هغه تقریبا نسبتا مقاومت کولای شي ولې دې سنف لحاظ باندې د نوزاد نیولې تر ماشین کسانو پورې زیات عمر کسانو پورې ټول په یو شکل باندې د مرض لپاره مساعد دي. خدای چې څومره مړینه رامنځته کیږي مړینه کېدلی شي ماشومانو کې او د زیات عمر کسانو کې خصوصا چې ورسره نورې ناروغۍ هم لري زیات به وي. او بیا د بل رور پښتون صاحب دومره پښتنه دا وه چې دې تداوي څنګه ده که تداوي ونه چې دا په څو ساعتو کې څومره وخت کې سړی له منځه وړي. د کولرا ناروغۍ لکه مخکې چې موږ ویلي چې مریضي په کومه مرحله کې ده خفیفه ده متوسطه ده او شدیده ده دې پورې ډېر زیات ارتباط لري. یعنې که چېرته انسان ضعیف وي ماشوم یې ډېر وړکی یا د انسان سن زیات وي او د میکروبونو ډوز یا انسان په اخته سوی وي ډېر زیات وي نو په دې وخت کې انسان یا شدیده ناروغۍ ورکوي او حتی کولای شي چې په څو ساعتونو کې انسان له منځه وي شي. یعنی کولای شي انسان په زر په څو ساعتو کې اولو کې مبتلا شي او څو ساعتو اخر کې انسان بیخي خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو تداوي ډېره زیاته اړینه ده او ډېره زیاته جدي او سمدستي باید وشي او په هغې کې باید ډېر زیات تال او ناوختوالی رانه شي.
ډاکټر صاحب وکړي همدلته زه یو بله پوښتنه هم کوم. ما مخکې یو بل ځای هم ولوستل چې وایي په څو ساعتونو کې که درملنه ونه شي انسان له منځه وړي. فکر نه کوي د افغانستان د صحي امکاناتو ته په کتو په څو ساعتونو کې به ډېره مشکله نه وي چې مثلا د افغانستان شرایطو ته په کتو درملنه وشي؟ ځکه افغانستان خو به اول مثلا روغتیایي مرکز ته رسیږي بیا به مثلا تشخیص کیږي بیا به درملنه کیږي ممکن څلوروي ساعته وخت ونیسي. اما دا چې ما خپل مخکې شک وکړ چې په څو ساعتونو کې انسان له منځه وړي، اما تاسو اوس وایئ چې همداسې ده؟
بالکل لودین صاحب، دې کې هېڅ د شک او شبې خبره نهشته. ځکه انسان چې کومه ده د انسان صحت په اوبو باندې ولاړ ده او د دې مریضي اول وصف دا ده چې د انسان د وجود اوبو په ضرب د څو ساعتونو کې کموي. داسې معصیبه سوې ده که انسان ته له یوې خوا نه موږ سیروم اوبه ورکوو او له بلې خوا نه د کولرا مرض ولري، نږدې امکان هم شته چې په څلورو ساعتونو کې یو انسان ډېر لیټر اوبه له لاسه ورکړي. نو ځکه په دې مرض کې اوبه ډېر زر له لاسه ورکوي او انسان ډېر زر له منځه ځي. خو دا د افغانستان صحي سیستم الحمدلله نظر مخنوی کالونه تا اوس ډیر زیات تغییر کړی ده. موږ د کلینیکو په سطح باندې د ولسوالۍ په سطح باندې کلینیکونه لرو، حتی د کلیو په سطح باندې شخصي دولتي کلینیکونه دي. د خلکو آګاهي هم له مخکې نه ښه شوې ده. خو بیا هم نسبتا د دنیا نورو مملکتونو ته او خصوصا آسیا کې، په آسیا کې د جنوبي آسیا مملکتونه ډېر نیسي، په دنیا کې افریقایي دولتونه چې هلته صحي سیستم ډېر زیات ضعیف وي هغه ډېر نیسي. نو په افغانستان کې هم داسې لکه نورو برخو کې څومره ډېر زیات پرمختګ نه دی کړی، په دې کې هم ده. خو بیا هم مریض ناروغ چې څنګه شفاخانې ته لاړ شي او هلته دا لایم بیان کړي، ډاکټران بدل نه دي چې په نورو شي باندې وخت ځای کړي، په معایناتو باندې وخت ځای کړي، سمدستي الحمدلله موږ طبي او ټیم چې کومه ده د افغانستان طبي ټولنه او منصوبین دا ټول دې سره مریضي سره بلد دي او درملنه باندې هم بلد دي. اکثره زیات وخت په معایناتو دې شیانو باندې نه ځای کړي، سمدستي مریض ته تداوي شروع کړي، د مریض د اراضو علایمو له مخې او بل اخر مریض کیږي او په اکثره سیمو کې یو قسم رضاکاران چې غوته صحیح کارکنان وي هغه هم په دې برخه کې یو تعداد زده کړې لیدلې دي او په کلي کې تر څو پورې مریض کلینیک ته رسیږي هغه ماشومانو ته جوارس پوډر ورکوي یا مندو ته توصیه کوي چې ماشوم ته ورکړي نه په دې وجه باندې نه په دې حالت کې بیا د مړینې کچه راټیټیږي او لکه دا اوس چې کوم ناورین رامنځته شوی دی جله رامنځته شوې ده په داسې حالتو کې بیا هم د موږ د افغانستان د خلکو کاغه خصوصا ډاکټر صاحبانو احساس د ستایلو وړ ده دا اوس هلته کومه جله شوې ده پکتیکا او خوست کې هلته د مختلفو برخو ډېر زیات ډاکټر صاحبان تللي دي ډېرې طبي ټولنې هلته تللي دي داخلي عمومي ناروغیو په برخه کې تللي دي ماشومانو د ناروغیو په برخه کې د ضربې او تراوما متخصصین هلته تللي دي دغه ټول امکانات دا تقریبا د مرګ او مړینې راکموي خو بیا هم شرط دا ده چې مریض زر کلینیک ته باید ورسول شي او زر ورته مایعات ورکړی شي
بلې او دغه درملنه ډاکټر صاحب همدغه د سیروم په ورکړه باندې پیلېږي ابتدایي ګامونه همدغه دي او کنه بیا درملنه ورسته نور هم غځیږي نور دارو درملو ته هم اړتیا پکېږي
لدین سمترم درملنه کې اول کوم مریض په متوسط اندازه باندې ډیر زیات مایات لاس نه ورکړي او یو څو مایات لاس ورکړي زر کلینیک ته راغلي نو هغه په اول قدم کې دیغه د ټولو مریضانو تداوی داده شي دیغه مایات یعنی مایات دوه برخې لري یو مایع برخه ده او بل الکترولایت په نوم باندې سوډیم پوتاشیم او کلور دا د انسان د وینې د انسان د وجود اساسي اجزا دي دا باید پرې شي نو دا که مخفیف یا متوسط ډول باندې ناروغي نه موږ ورته امدا مایات ورکو د پودر ورته ورکو شدا واخلي او چیرته شدید وي بیا په مایاتو کې خاص سیرومونه اخلي خصوصا رنګر په نوم باندې یا نرم سلایم په نوم باندې سیرومونه دي چیرته ډیر زیات ماشوم یا مریضي شدید وي یا د سکلو توانایونه لري نه بیا یو څه سیرومونه توسي کیږي او په دومره درجه کې ځینې د دې لپاره چې کوم موګي کوم التهاب را منځ سوی دی غول لپاره زنګ توسي کیږي او بل چې کوم دی پوتاشیم په نوم باندې منرال توسي کیږي ورته او بیا ځینې خلک کدي شان تر سیرومونه لري مثلا کلینیک نه لري یا هغه بیا کولای شي دیوارس په جای باندې کور کې محلول جوړي مثلا یوارس یوړول ډیره ساده طریقه دا ده چې جوشه یو بوس بیرته خسرې پخی او بی یو لیتر په اندازه یا سلور ګلاس او بره واخلي او دغه سره نیمه کاچوغه او خړلو مالګه او سلور کاچوغه بره یزوي چې د زخ په یوارس ته د دې سکی نظر دی عمر مطابق دغه ډوز پر کوي او دوم چې کومه دا زنګ په نوم باندې شربتونه هم سږی غټان لپاره ټابلیټونه موجود لري د کلمو د التهاب د منځلو لپاره او په دریمه درجه کې پوتاشیم په طبي ډول باندې په کېله کې وجود لري او رومیانو کې وجود لري خو رومین البته پټکه شي څه شي ځکه چې سالاد زیات نه کی نه دا پیدا کوي او په دریمه درجه کې ځینې مت
خو ښه سلامات سه فکر کوم اند زابولي سه باندې خپلواک سه پښتنې او نظرونه هم یاد سول او په دې استاسو په تبصره کې دواړه پښتنې هم ځواب سه مغه د تداوی او د مرګومیر پیښه بل اوریدونکو پر واخلو اوریدونکو پښتنې لري دا به ورته ځواب هم داسې به مخته زمیره باندې وکي ازادي رادیو در اختیار ژوند شتمنې پروګرام
مننه عبد الله همت هم دی لوګر وایته
کیمرا باندې وکي همت
مننه ډاکټر صاحب وختان لرم چې زه د لاسو زکیګم زه د ستوني خوګ زیات لرم چې تامې ته للو یم غلطه د ما معاینات نه کړل نو حضرت ویل چې کوم ځای د درد کې مورته ستونه مې درد کوي نو یو پکټ ګولې راته ولې کړي نه هم را باندې بد یو لګیدل نو وس د ما ستنه بيخي باندې بيخي دلاره نسم به تیر ور ډیر درد کوي
نور څه مشکل خونه لري مې دی کې یاد اسهالات او ستونزه خونه لري
اسهاله مې مو د مې دی مشکل هم لرم
مننه سلامات اوسې ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه ځواب کی چې تاسو تبڅ سپارښتنه ولري حتما بل اوریدونکو راخرو مې ربانی وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام
یو څه تاسو سلام او مې زموږ په شمول اوریدونکو ته سلام او همدار سره پاتې کېم لغمان
مې ربانی وکي همدار سره ستاسو
ما لاندې پښتنه د خدای دی چې مورونه مې باندې نه دی غوډې مې نه کړو په مرز اکثر خلکو کې تاسو دا او یی په کې وجود لري موږ یې دی نو دا هم لدی نه پاکه وبونه او نه پاکه خړونه پیدا کیږي او که بل وجه دغه خو ډیر خطرې مرز ده اکثر ځن او ډیر دی
سلامت اوسئ، مننه کورودان همدرد صاحب. راځئ چې ډاکټر صاحب دغه دوه پوښتنې هم ځواب کړي، بیا به کېدای سي اورېدونکي وروسته نور اړیکې ونیسي، خپلې پوښتنې به سره مطرح کوي. ډاکټر صاحب، اول به راسو د همت صاحب پوښتنې ته. وایي د ستوني درد ورته ډاکټرانو یې دوا هم نه ده ورکړې، او ورته وروسته ورته اسهالات هم پیدا شوي دي، معده تکلیف هم لري. څه وایي همت صاحب ته؟
همت صاحب ته مې توصیه دا ده، کوم ډاکټر صاحب ته چې دوی مراجعه کړې ده، په دې کې شک نشته چې د یو معمولي تبې لپاره، د یو معمولي مرض لپاره په نظر د ډبلیو ایچ او په معیارونو باندې ډېر زیات معاینات باید موږ وکړو، خو افغانستان کې ټول معایناتو امکانات نه دي. نو ځکه ډاکټر صاحب باندې څنګه مریض معاینه کوي، نظر د هغه پلایمو باندې، نظر د هغه فزیکي معاینه باندې، مخامخ چې مثلا د مریض ستونی ګوري، نو د هغه په اساس باندې ورته دوا ورکوي. او دوا کله کله یو چې دا دواګانې لکه همت صاحب سیویل چې ما باندې دوا بدولې کېدل، کېدلی شي دوا واري جانبي ګوري، یا کېدلی شي دوا د ځان سره اساسیت لري، یو مریض دغه سره اساسیت لري، نو هغه ډاکټر صاحبان اکثر نشي پیشبیني کولای، یا دا هیڅ کوم نشي پیشبیني کولای چې کوم مریض کوم دوايي سره اساسیت لري، یا کوم مریض کې کوم اواري جانبي ډېر زیات تبرز کوي. نو ښه خبره دا ده چې د ماده ته توشه ده، دا چې ستوني درد لري، وسره یې سالات او د میډیا تکلیف هم لري، چې بیرته هغه صحیح مرکز ته د مخکې مراجعه کړو، هغه ته دی ورسي، خپل مشکل دی ډاکټر صاحب سره په منځ کې کیږي، ان شاء الله هغه به په ښه طریقه باندې تدوین کړی. او دغه پښتنه فکر کوم د همدرد فون باندې ورور کړي، او همدرد صاحب پښتنه همدرد صاحب پښتنه د وینې میکروب مبارک وي، ویل چې افغانستان کې اکثره سیمو کې د وینې میکروب زیات کیږي، دی لږ چې شته او تداوی څنګه د ویخای څنګه د وای د لوبونه پیدا کیږي، کله بل شي نه پیدا کیږي. همدرد صاحب ته موږ ته شدا د وینې میکروب متاسفانه یو غیر طبي اصطلاح ده، چې په دې سیمه کې چارې رایج کړي ده، کدی شي اکثره مسلکي کسانو دا نه رایج کړي. د وینې میکروب عموما کله چې په وجود کې میکروبي پروسه رامنځته شي، مثلا د ستوني درد رامنځته شي، مثلا ټوخی رامنځته شي، د سینې میکروب ده، یا مثلا اسهالات پیدا شي، د کولمو میکروب ده، یا سوزاک انسان ته پیدا شي، د ګردو میکروب ده، په هر ځای کې، یا په جلد کې زخم پیدا شي، نه دي په مقابل کې په وجود په وینه کې د دې د پاپو مقابل د دې لپاره چې د دفاع وکړي، چې یو چې دا مواد جګیږي، چې هغه ته سپین کرویات وایي، چې کله به لابراتوار کې څوک ټیسټ وکړي، نو هغه ته وایي چې تاسو سپین کرویات جګیږي، یا ورته وایي چې د وینې میکروب زیات ده. نو بالکل دا هم د میکروب د وینې میکروب چې دا اصطلاح چې ورته کاری خلک د وینې میکروب عموما بالکل د ستوني میکروب ده، یا د کولمو کې میکروب، یا ګردو کې میکروب، یا د غس په مقابل کې په وینه کې د سپین کرویاتو سوي جګیږي. نو دا نظافت او د خپل دې پورې اړه لري، بالکل چټلې اوبه څوک چې کې، یا ناپاکې اوبه، ملوث اوبه، هغه د دې چانس زیاتوي. او پاکې اوبه سره لیدې چې میکروب نه رامنځته کیږي، میکروب له منځه وړي. نو ځکه د پاکو اوبو تشه ډېره زیاته ضرور ده، ټول خلک باید پاکې اوبه وڅښي، سره لیدې چې میکروب نه رامنځته کیږي، ضد میکروب یو میکروب له منځه وړي.
بله ډاکټر صاحب، څه علامې تاسو مخکې تشریح کړي، په افغانستان کې دا مهال تاسو وایي چې روغتیایي وضعیت ښه سوی دی، د ولسوالیو په کچه څومره د کولرا دغه د درملنې امکانات د قناعت وړ دي؟ مثلا که چیرته د ولسوالیو په کچه حساب وکړو، ممکن ولایتونو کې مراکزو کې خدمات وي، آیا د ټولو ولسوالیو په کچه دا خدمات وړاندې کیږي؟ که یو چیرته یو ناروغ ته د فتن دا ستونزه پیدا شي په کولرا اخته سي، آیا په څو ساعتونو کې به د درملنې امکانات وي د ولسوالیو په کچه؟
لدین سره مترم د فکر کم خو د موږ سره نشته یو خبره، او دویمه خبره دا ده چې دومره امکانات هم قابل دي اطمینان نه دي، ځکه تحولات ډېر زیات راځي، وخت په وخت باندې تحولات راځي، او نسبتا د مخکنیو کالونو اوس نسبتا کال په کال باندې بهتري راځي. د ولسوالیو په سطح باندې، ولسوالیو کې موږ کلینیکونه لرو، او حتی د غټو کلیو په سطح باندې کلینیکونه لرو، اکثره که په یواز غفلتونه کې، یا د ماشومې مثلا د مور پلار غفلتونه کی یا خپل مریض غفلتونه کی په وخت سره ځان صحیح مرکز ته ورسوي. نو صحیح مراکزو کې موږ دوه امکانات لرو. یو امکانات خدا دې چې دفتر نه عقل ته که مریضي کم یا غلط امکانات چې مریض تداوي کیږي، او دویمه خبره دا ده خو په دې شرط چې مریض له کور نه یا له کلي نه کلینیک ته په خپل وخت باندې ورسول شي، او دویمه خبره دا ده چې کلینیک نه کوم مریض په کلینیک کې د کلی په کلینیک کې یا د ولسوالۍ په کلینیک کې تداوي ور نه وي، هغلته امبولانسونه هم اکثره وي. نو هغه مریض بالاخره ولسوالۍ نه راانتقالوي مرکز ته. نسبتا د مخنیو حالتونه ښه دي، خو په دې کې مقصد د پیواز توجه او د ماشوم د مور و پلار توجه او خپله د مریض توجه چې ځان در له کلینیک ته ورسوي. او دا اوس هم متاسفانه لودین صاحب موږ داسې مریضان لرو چې موږ په کلینیکونو کې مراجعه کوي، او حتی ډېرو ډېرو خطرناکو مرضونو کې او ډېرو شدیدو مرضونو کې اول دغو په کلي کې یو زیارت ته مراجعه کړي یا یو دم چې کوي هغه کس ته مراجعه کړي، یا په خپل سر باندې چې دا درمل استفاده کړي، یا په خپل سر باندې یو چې دا نور شیان مثلا لکه یوناني دوایګانو په نوم باندې یو شی دی استفاده کړي. نو که دا شیان تر وېستل شي انشاءالله د افغانستان صحي سیستم ډېر خراب نه ده، داسې مرضونه په اسانۍ باندې تداوي کولی شي، امکانات هم شته، او په دې د خلکو پوهاوی ډېر زیات ضرور ده.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. دغه کوم اوریدونکو چې اوس زموږ او ستاسو غږونه اوري، نه یوازې په خوست او پکتیکا کې، خوست او پکتیکا کې خو هغه د مصیبت راغی، تقریبا د زر په شاوخوا کې کسانې ووژل، مثلا د 1500 په شاوخوا کې ټپیان کړل. په نورو ولایتونو کې مثلا بارانونه وسول، بې وخته واوري وسولې، سیلابونه راغلل. دغه کوم کسان چې اوس زموږ او ستاسو غږ اوري، که د دوی په ماشومانو کې یا د دوی مثلا په میرمنو کې یا خپله په دوی کې کوم نښې نښانې پیدا شي، دفتن باید ډاکټر ته مراجعه وکړي، ځکه اوړی دی او د دغو ناروغیو امکانات او شرایط هم ستاسو په باور برابر دي؟
بالکل لودین صاحب، لکه څنګه موږ مخکې یادونه وکړه، په اوله درجه کې د دې مرض له ټولو نه غټه علامه چې کومه ده اسهالات دي. یو ملګري مخکې زابلي صاحب په نوم باندې پوښتنه موږ چې افنډکس سره دې تشخیص تفریقي څنګه ده، په دې کې هېڅکله د نس درد نه وي مستقیمن اسهالات دي، او په ډېر فشار سره مایات د مریض له وجود نه خارجېږي. نو اول کې اسهال مریض ته پیدا شي او نسناس ته پیدا شي ورسره په اصطلاح، او نسناسته په ډېر اسانۍ باندې مقصد بدون لدې چې نس درد وکړي، بدون لدې چې یو ماشوم یا هغه فریاد وکړي، یا غټي مقصد بدون لدې چې تب ولري، یا په غټو متازو کې وینه ولري، یا هغه تشناب ته ځي او مطبوع کې ټولې اوبه راځي د غټو متازو په جای باندې، او ډېر کم مقدار غټي متازي ورسره. داسې مریضان باید ډېر زر مراجعه وکړي، او دې سره په څنګ کې زه بدوالی په دې مریضانو کې اگر چې ډېر کم د استفراغات دي، دفتن استفراغ راځي بدون لدې
اسهالات او استفراغ هغه لومړنۍ نښې دي چې یو څوک کې ولري په ځان کې یا په ماشوم یا په میرمن کې باید د فتن ډاکټر ته مراجعه وکړي. مننه ډاکټر صاحب، راځي چې اوریدونکو ته ورسو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خاطر دی اوریدونکو اړیکه پرې سو. متاسفانه چې دغه نړیوالې اړیکې لږ ذره لګښت هم لري. اوریدونکو که تاسو په ټلیفون کې کم کریډیټ لرئ، نو لطفا اړیکه مانی سي، ځکه تاسو هغه شته کریډیټ هم مصرفیږي او اړیکه مو هم دغه سینمای کې پرې کیږي. پر حال که انټرنیټ لري، د انټرنیټ کیفیت مو خو وینو، زموږ واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د واتس اپ شمیره به بیا درته اعلان کړم: 00420211261401. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. تخنیکی همکار اشاره کوي چې دا مهال کوم اوریدونکی نسته. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې به پخوا یو اصطلاح عامه و، وایي دا ماشوم له خولې او له لمنې ده. آیا کولرا همدې ته ورته یو شی ده، او که نه هغه بیا بله ستونزه هم ده چې ماشوم ته اسهالات او استفراغ پیدا کوي؟
لودین صاحب، مثلا خولې او لمنې کېدل بالکل عموما لکه مخکې څنګه مو ویلې، عموما که ګرمي په موسم کې د بارانو او سیلابي موسمونو کې اکثره د اسهالاتو او د نسناس علت چې کومه ده، کولرا ده. او له دې سره په څنګ کې نور علتونه هم لري، کېدلی شي پرازیتي تکلیف یا امیب ولري. دام زموږ وطن کې ډېر زیات عام ده، ځکه د ملوثو خوراکونو نه پیدا کېږي، یا کېدلی شي په ډېرو زیاتو مرضونو کې اسهال او نسناس سره پیدا کېږي. خو د هغو جملې نه یوې کولرا ده. کولرا اکثره په داسې موسمونو کې او په هغو ځایونو کې چې هغه له صحي خدماتو نه وروسته پاتې منطقې او صحي خدماتو ته لاسرسی ونه لري، صحي اوبو ته او صحیح خوراکونو ته صحیح غذاګانو ته نه پیوږو کې ډېر زیات او نور خو سالات په امریکا کې رامنځته کېږي. امریکا هم د دې موسم تکلیف ده یا لویه تبه چې موږ تاسو په ساده اصطلاح ورته وایي، او نور ماشومانو کې چې د ستوني دردونه وي، د غوږ میکروبونه وي او د سینې تکلیفونه وي، هغو سره هم اکثره سالات دي او خپله باندې امیب په تکلیف کې او زیات میکروبي تکلیفونه تقریبا اکثریت اسهال لري. او دې سره په څنګ کې حتی د جاغور ناروغۍ دي، هغه کسان چې مزمن تکلیفونه ولري، مثلا لکه سږو تکلیف ولري یا مثلا لکه شوګر ولري، شکر تکلیف ولري، اکثره مریضان ته سالات پیدا کېږي خو د هغو وصف د دې سال نه بیا فرق کوي. نو په دې موسم کې چې کوم سال ده او زموږ په هغو مناطقو کې چې هغه له صحي مراکزونه لري، او دا سال چې کوم یو آنی اسهال ده، دفتن رامنځته کېږي او دفتن صحي خدمات ته ضرورت لري او که ونه شي دفتن انسان له منځه وړي. او هغه نور چې کوم سالونه دي هغه اکثره وصف داسې نه وي، یعنی هغه اکثره مضمون وي، له ډېر وخت نه را په دې خوا باندې له څو میاشتو نه څو کالونه، او د هغو سره نور الاینې طبي ورسره دردونه وي ورسره، او دفتن انسان له منځه نه وړي اکثره، او اکثره ډېر موسم پورې م ارتباط نه لري. او نو د دې سال وصف د نورو نه ډېر زیات ځانګړی دی. دې ځانګړنه دا ده چې ډېر مایعات ځای کېږي او په زر رامنځته کېږي او ډېر خلک په عین وخت کې نیسي. تقریبا لنن په څو کلونو مخکې تقریبا په 1960 کې د دې مرض اخیری وبا چې رسوي ده، یعنی وبا موږ دې ته وایو چې بل لحاظ هر هغه مرض چې په عین وخت کې په څو بري اعظمونو کې هغه ته وبا ویل کېږي. نو دغه مرض چې کومه ده، د کولرا مرض، په جهان کې تقریبا شپږ سابقې دي وبا لري چې په عین وخت کې د اسیا په بري اعظم کې، افریقا کې او امریکا کې څو څو مملکتونه نیولي دي او ډېر زیات مړینې ورکړي دي، خلک تر مړه شوي دي.
وروسته خبرې وکړو چې آیا ساري دی که نه دی، ځکه کله چې د وبا بحث راځي د ساریتوب بحث هم کېږي. راځئ چې اورېدونکي پوښتنه ځواب کړو چې مصرف یې ونیسئ. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم رخی.
ډېره مننه، خیر اوسئ. علیکم السلام. مهرباني
ډاکټر صاحب، نه یو سوال کوم، د مورقي واکسین یو ور کیږي یا هر کال یو هر کال کیږي؟ دا تاسو مې ده، بس نو سوال نشته.
سلامات اوسئ، کور ودان. ډېره مننه. د دې اوریدونکي پوښتنه هوا د مورقي د واکسین په اړه باندې، ورسره به ډاکټر صاحب جواب کې بل اوریدونکي بره واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني وکړئ، خبرې وکړئ، غږ مو وصل دی. که زموږ غږ لرئ، فکر کوم د دې اورېدونکي اړیکه صحیح نه او د راډیو غږ اورو. مننه، سلامت اوسئ چې اړیکه مو ونیوله. فکر کوم اړیکې مشکل لري، تخنیکي همکار به اړیکه پرې کړي، ممکن بیا له سره اړیکه ونیسي. بل اورېدونکي راخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. کله کله د انټرنیټي اړیکې داسې مشکل لري. بل اوریدونکو راخلو. مهرباني، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم ورحمت الله.
علیکم السلام ورحمت الله. مهرباني،
احمد ولی هم د کندهار سن زنګوري.
ښه، احمد ولی خان، مهرباني وکړئ، څه وایي د خبرونه پر موضوع؟
موضوع خو نګرته نمبر هم زه باید ډاکټر صاحب په اړه پوښتنه وکړم. ما باندې د امریکې دغه باچې رسوې ده، نه اوس دا بدن اکثره وخت داسې مړ پړوي ته به مې وینو. دا کومې لګ دی؟
څه وخت دې تیره کړې مورقه؟
تقریبا دوه میاشتې کېږي.
ښه ښه ښه، اوس مو ډاکټرانو ته مراجعه نه ده کړې دغه بدن د سستوالي لپاره یا مو بدن ستړی وي؟
ډاکټرانو ته مې مراجعه کړې ده، هغه وایي چې دا دغه وبا چې دا ختمه شوې نه ده په بدن کې، چې څه ناسسته. نو ما پرله پسې دغه دواوې کړي دي، د ترخه دواوې دي، نو سپرو 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 دواوې دي. نو ډاکټر صاحب ته غوښتنه ده چې دغه دوا دوه نور وخورم کنه؟
تاسو مورقه وکه کورولا وي، دغه کورونا وبکی؟
یا مورکا و کورونا
مورکا مورکا و ډاکټر صاحب دغه اصطلاحات هم دومره سره نزيدي کولراس او کورلاس او بيخي کله کله زب په کلار ورکه کی په هر حال مننه دی اوریدونکو چې پختنه واوریدل سوله ډاکټر صاحب ورته جواب ورکړي ډاکټر صاحب مهرباني وکړي راځي دغه دوه پختنه به جواب کو بیا کنو اوریدونکو هم پاتې وي دواړه اوریدونکو تقریبا د مورقي پاړه او غږیدل پختنه وکړي احمد اول به د غبل رور پختنه جواب کو وي د مورقي واکسینه کړي آیا په کال کې یو ځل کیږي او کنه هر کال تکراری
لودین صاحب اول دی واکسین په باره کې واکسین عموماً دي کوم امراض مقابل کې مکو شي بار بار په منطقه کې سوسو ځلې راځي او یا په منطقه کې دغه مصابین زیات چې نور خلک پیغه باندې د مصاد کې دو ډېر زیات چانس لري نه پیرو صورت کې موږ واکسین کوو امریکا دلته افغانستان کې واکسین نشته او خلک یې کوي عموماً هر واکسین چې کومه ده د ټول عمر لپاره ماتت نه جوړي یا واکسین چې کله موږ انسان ته زرکو نه هغه دغه وخت معلوم د ځینې درې کالو لپاره ماته جوړي ځینې د اتو کالو لپاره او دویم ډوز واکسین به که چېرې ضرورت نه بیا څو کاله بعد کې مثلا د تور جوړي او مریضي د زموږ په افغانستان کې ډېره زیاته عمومي ده بار بار باید خلک واکسین وکړي د امریکې په مقابل کې واکسین اول چا وکړو تر درې کالو پورې هغه یو قوي ماته جوړي درې کاله بعد بیا شانس دي چې انسان په لګیا شي نو دویم ځل لپاره بیا باید واکسین وکړي بوستر ډوز د واکسین یا دوباره واکسین بیا باید وکړي که چېرته انسان په داسې منطقه کې ژوند کوي چې هلته د مورکې امکانات زیات دي بیا د اخته کېدو امکانات زیات دي په مورکه باندې نو بیا درې کاله بعد د واکسین باید دوباره وکړي او دا د مورکې واکسین په باره کې
بله او د احمد ولي له قندارې اړیکه نیولې وه وایي مورقه مې تېره کړې ده دوه میاشتې وروسته خو بدن لا هم ستړی وي چې دا وایي څه علت دی
احمد ولی ورور ته ما توصیه ده هغه خو ډاکټر صاحب تشخیص کړی ده تداوي کړی یم د دوه میاشتې مخکې سستی او تبه خو اول خپل خاص تعریف لري چې څو درجو نه تبه د حرارت درجه د انسان زیات شي هغه تبه ده هسې خو انسان کله کله احساس یې ګرمایش کوي هغه ته مکتبه نه شو ویلی نه د ورور نه ما توصیه دا ده چې ډاکټر صاحب ته لاړ شي هغه به یې تبه وګوري په درجه حرارت باندې شاید تبه لري که نه لري بیا د هغه نه وروسته تبه خپل علتونه لري ډاکټر صاحب به ورته انشاءالله لازمه توصیه وکړي او سستی دی وښوله او د وجود مړه دردونه دا عموما په ډېرو شیانو سره وي حتی په معمول حالت کې یو انسان چې کله فکر نه ارامه وي انسان چې خوب صحیح نه وي غذا یې صحیح نه وي منظم ورزشونه کوي هغه ته عموما دا ټول علائم پیدا کېږي احساس د تبې ورته پیدا کېږي ولې کلینیکي تبه نه وي احساس د سستي ورته پیدا کېږي احساس د وجود کې د دردونه ورته پیدا کېږي ښه خبره دا ده چې یو ځل یو ډاکټر صاحب ته عمل ته مراجعه وکړي که چېرته کوم طبي علتونه لري نو زما توصیه دا ده چې منظم دې ورزش وکړي صحیح خواړه دې وخوري منظم خوب دې وکړي او منظم کار دې وکړي انشاءالله ښه به شي
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب ډېره مننه راځئ چې بل اورېدونکي ته ورسو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
مننه کوم شغله لدون ته محترم تاسو سلامونه او د ازادۍ راډیو ټول کډن مون اوریدونکو ته
مهرباني وکړئ کوم ځای مو اړیکه نیولې او د موضوع په اړه څه راته وایي
انځل زیات مننه کوم اختر محمد خادم احمد شلمن دوه تا واشر له سوالې څخه د شغله ډاکټر صاحب محترم څخه پښتنه ده چې دغه کوم ناروغي چې تاسو ور باندې باس کوي دغه ډیر تاثیر چې کوم کوي پر ماشومانو باندې کوي او که پر غټانو خلکو باندې او بل پښتنه دا ده چې په کوم وخت یعنی په ژمي کې ډیر تاثیر کوي او بیا هم که په ګرمۍ کې هم دغه پښتنه وي
مننه سلامات اوسئ کور مو ودان فکر کوم دا پښتنه دواړه مخکې ډاکټر صاحب جواب کړي خو خیر بیا به تکرار کوي د لپاره چې ممکن ځینو اوریدونکو اوس خپل رادیو چلانه کړی وي زموږ بحث یې لپاره نه وي اوریدلی بل تماس نشته ډاکټر صاحب تاسو د پښتنه ورته جواب کړئ یو واتس اپ نه اوریدونکو کیاړي کنيول دا بر واخلو بیا به جواب کو پښتنه مېره باندې وکړي تاسو هغه وصل د استودیو سره مېره باندې خبري وکړي کته دی اوریدونکو فکر کوم انټرنیټ کمزورې ده که څنګه غاګې نه راځي مېره باندې څه غاګې نه سره وستېږي فکر کوم مشکل وایي او بس انټرنیټ ستونزه لري اوریدونکو کوم انټرنیټ باندې مطمئن نه یي باوري نه یي نو اړیکه مانی صحیح ده که د نور اوریدونکو وخت هم ځای کیږي افساس وغږ هم موږ نه سو اوریدي متاسفانه د واتس اپ اړیکه یو څه پیاوړي انټرنیټ ته اړتیا لري ځکه چې هغه اړیکه مو مستقیم وصل سي او استودیو سره تاسو خبرې وکولای سي پرال ډاکټر صاحب د اختر محمد خادم ورور پښتنې برتلاندو کې جواب کې ځکه مخکې مهم تبصره وکړه بیا به بحث ادامه ورکړو
بیخی سمده اختر محمد خادم سید خویو پختنه دا وسی کوم عمر کې پیدا کیږي لکه ما کسیم یادونه وکړه ټول عمر کسانو کې پیدا کیږي یا خصوصا هغه کسان چې معرفت زیپ لکه ماشومان کې لیک شدید یا ډیر شدید یا بغټان غټ عمر کسانو کې سپینجری یا لری زنانه وی خزی یا خو کې د زیات پیدا کیږي او زیات اختلاطات ورکی او بل یو بل سن نوی تحقیقونه سوی دی او هغه په اکثر ماخذونه کې مګونه پیو خر کسانو کې ډیره زیاتی سوک سی دی ویني ګروپی اوی او یادی میدی تکلیفونه ولري او دی میدی تکلیف لپاره دی اسید و زید درمل مثلا شربتونه تابلیتونه استفاده کی نو په دې کسانو کې هم د ډیر زیات مبتلا کی او دویمه نظر په موسم باندې دا مرض لکه څنګه چې موږ مخکې یادولی دی په داسې موسمونو کې د ګرم موسم کې چې بارانی وي یا سیلابونه سره وجوي نو په دې موسمونو کې ډیر زیات پیدا کیږي چې باران سیلاب او ګرمه هوا او په هغو مناطقو کې ډیر زیات پیدا کیږي کوم مناطق چې لري پرتې سیمې یا هغه کې صحیح امکانات هم کمی پاکو اوبو ته او پاکو غذاګانو ته لاسرسی کمی عموما په هغو مناطقو کې پیدا کیږي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې موضوع ته اشاره وکړه، زه غواړم چې د دې بحث وروستۍ شیبې په همدې باندې سره ټول کو ځکه ممکن اوریدونکو لپاره مهمه وي. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د کابل په ګډون کله چې یو څوک ناروغ سي مخکې دی چې روغتون ته مراجعه وکړي یا مثلا یو متخصص ته ورسي، اول خپل تداوی پیلوي، مثلا هغه کور ته نږدې درملتون دوا راغواړي، کله ناکله ډیر زورور انټي بیوټیک خوري. څه وایي دغه اوریدونکو ته چې دغه ډول کړنې کوي، د دې کار زیانونه څومره کېدلی شي؟
لکه بالکل دا واقعیت خبره دی، افغانستان اکثره خلک متاسفانه اوس هم په همدې نظر باندې دي پخپله باندې تداوی کوي. حد اقل که یو شخصي کلینیک ته مراجعه نه شي کولای، ما ټولو توصیه دا ده یو دولتي کلینیک ته دې مراجعه وکړي، هلته به یو متخصص موجود وي. حد اقل یو د طبابت او د ډاکټري د څنګ سره یو اړیکه لرونکی کس به موجود وي، نظر دې ته چې دی خپله باندې تداوی کوي. ډېره ښه خبره دا ده چې د یو کلینیک ته مراجعه وکړي، او دا په هیڅ صورت باندې جواز نه لري چې څوک لاړ شي خپله باندې یو عادي درمل استفاده کړي. ډېر کم درمل په دنیا یو ته اجازه ورکړي د یو په افغانستان کې نه، په ټوله دنیا کې مثلا یو ساده پرستامول ټابلیټ، مثلا یو ساده دیریزش دوا، هغه هم په خپل سر بدون د ډاکټر مشورې نه اخیستلی شي، اما بدون د فارمسیس یا بدون د دواساز مشورې نه نشي اخیستلی. نو ټولو ته مې توصیه دا ده کله دارو درمل استعمالوي، حتی که ډېر عادي دارو درمل هم، مثلا یو ساده پرستامول درد یا ساده دوا د زکام او ریزش، حد اقل اول ډاکټر او دویم نشي کولای دی یو فارمسیس یا دواساز په مشوره باید استفاده کړي.
بله ډاکټر صاحب، دغه پاراسټامول او پنادول یا دغه پاراسټامول کوم کورنۍ چې د کومې دواګانې چې دی دا توصیه کیږي کولای شي هغه فارمسیست مرتور کړي، اما متاسفانه په افغانستان کې انټي بیوټیک هم حتی غټ دوز مثلا 500 ګرامه یا حتی 1000 ګرامه هم یو څوک کولای شي به نقصې واخلي. فکر کوي چې د دغو زیانونو د میډې لپاره، خصوصا د دغه ډول ناروغانو لپاره چې چیرته اسهالات هم لري وړي هم وي، دوی ته زیانونه څه کېدلی شي؟
بالکل لدین صاحب، ډېر زیات توانونه لري، دومره زیات زیانونه لري چې کېدلی شي. مرض دومره خطرناک نه وي لکه همدا د وایګانې چې یو مریض په داسې دایمي معیوبیتونو باندې اخته کولی شي. مثلا شخصي پردي مشکلات هم پیدا کوي، مثلا د یو انسان جګر خرابولی شي، د یو انسان دماغ خرابولی شي، د یو انسان ګردې له منځه وړلی شي. ډېر زیات همدا ساده پرستامول که په ډېر ډوز باندې وخوړلی شي، حتی د انسان جګر له منځه وړي. موږ ته په کلینیکونو کې داسې ډېرې پېښې موږ لیدلی دي، او د دې سره په څنګ کې هغه اصلي تشخیص پټ پاتې کېږي یا مریضي پیشرفت کوي یا صرف هغه اراض مریض پټوي. مثلا پرستامول خوري د درد لپاره، او درد یو خطرناک مرض نه ده، درد یا رامیږي یا مرض پټېږي. بالاخره یو ورځ مرض یا انسان دایمي معیوبه کوي یا له منځه وړي، او نورو خلکو ته ضرر ده. یو مریض کې چېرته په خپل سر باندې انټي بیوټیک استفاده کړي، نو هغه میکروب مقاوم کیږي، هغه میکروب بیا سبا یو بل انسان چې هغه هیڅکله انټي بیوټیک یا خود سره دوا نه استعمال کړي، هغه مسابه وي. نو همدغه مقاوم میکروب چې کله هغه بل انسان ونیسي چې هغه حتی دوام نه استفاده کړي، خو جدي کوم انسان چې خودسره دوا استعمالوي د میکروب د هغه ته ورځي او دا زموږ په ټول محیط کې پیلیږي او چټکیږي او بالاخره د هغه تداوي باید ډېره سخته تداوي کېږي او عادي دواګانې باید تاثیر نه پکوي او تداوي اختلاطاتو سره هم ډېر ملي ډېر زیات مریض خرابوي او تداوي کمه نتیجه هم لري، زر مریض ښه کېږي نه تداوي بیه هم لوړیږي. او په مجموع کې د دواګانو خودسرانه استعمال د دوایي تعریف دغه د دوایي هغه شی ده چې په منظم ډوز باندې په مربوطه ډوز باندې د مرض د تشخیص مطابق یو چاته ورکړل شي او غیر د دې نه زهر دي. زموږ ټول وطنداران باید دا تعریف په نظر کې ونیسي چې چیرته دوایي د مرض مطابق نه وي او د دوایي اندازه د مریض د مرض او د مریض د جسم په اندازه باندې نه وي، دا دوا نه ده بلکې زهر ده. یعنی که داسې ساده ووایم چې دوا بدون د ډاکټر له توصیې نه خوړل دا خپله باندې زهر ده، دا به مبالغه نه وي. نو ټولو وطنوالو ته زما توصیه دا ده چې دوایي باید خودسرانه استفاده نه کړي، خپله باندې د خپل ځان مرض باید تشخیص نه کړي او سل فیصده او حتما باید یو ډاکټر ته یو صحي مرکز ته مراجعه وکړي. دا ډېره زیاته ضرور خبره ده که په دې باندې موږ احصایې وکړو کېدای شي ډېر زیات داسې مرضونه وي او ډېر زیات داسې معیوبیتونه وي او ډېرې زیاتې مړینې په افغانستان کې د خلکو د خودسرانه دوا د استفادې نه رامنځته شوي وي.
بله ډاکټر صاحب، فکر کوئ د طبابت اخلاق دا ایجابوي چې که خپله ولس ناوړي ممکن دغه د دارو درملو کاروباریان یا حکومت کسان چې په فارماسیو کې دي یا په دواخانو کې دي دوی مثلا ناروغ ته به نقصي انټي بیوټیک ورنکي، فکر کوي دا ارتیا څومره ده؟ ځکه په نور نړۍ کې تاسو سره مثلا د ډاکټر هغه نقصان وي چې هغه نقصه هم ځان ته یو بیل وخت لري، مثلا دوه اونۍ شاوخوا وخت لري یا درې اونۍ، که هغه در سره ونه وسي تا ته د دواخانه انټي بیوټیک نه درکوي، حتی که ستا وضعیت هم خراب وي وایي ورسه ماته نقصه راوړه. څومره اړتیا ده چې په افغانستان کې مثلا دغه اصل پیاوړی سي، خپله ولس به ممکن ورته مشکل وي چې عامه پوهاوی ورته وسي او په دې مسایلو پوه سي، اما فارماسیستان یا مثلا هغه کسان چې دوا خرڅوي هغوی ته خو د زیانونه ډېر معلوم وي.
بلکل متاسفانه لدین صاحب، په دې باره کې دولت ډېر زیات رول لري. دولت باید نن سبا صحي سیستم اکثره تجارانو ته لاس وروړی ده او اکثره تجاران غیر مسلکي دي، دوایي واردونکي دي، دوایي توزیع کوونکي دلته اکثره مثلا یو دواخانه ده یغي کې حکومت جواز سي هغه یو رسمي یو فارماسیست جواز یو مسلکي کسي عامل ته سي حکومت پلورونکي دي، دوایي دغه صرف پلورونکي هغه رسمي فارماسیست او دواساز نه یو ډاکټر نه او انتر مګ د کلیټری وینټو پولیس دوايي توزیع کیږي لخر نه ولي اکثره دا پروسس سي سيستم د مګ تجارانو ته لاس ورغله ده او په دې کې مسلکي کسان نه دي. دا بالکل سلسله د اړینه خبره ده، په دې باره کې دولت توجه ډیره زیاته ضروری ده. دولت باید د انسانانو صحت ته په مجموع کې صحي سیستم ته باید اولیت ورکړي، لکه څنګه چې په نورو امنیت کې زموږ د وطن زموږ د هیواد لپاره ډیر زیات اړین ده او په اول قدم کې ده، همداسې صحت هم اړین ده او په اول قدم کې ده. دولت نه په دې باره کې موږ غوښتنه دا ده چې هغه باید صحي سیستم ته اولیت ورکړي او په دې باندې کار وکړي او په مسلکي خلک په مسلکي جنو کې وګوماري او مقرر کړي او غیر مسلکي خلک چې صرف جواز هلته لري او نور کار بل څوک کوي دا چې کومه دا شیان باید له منځه ویلی شي او دا ډېره ضروري خبره ده. لکه تاسو یادونه وکړه کېدای شي خلک زموږ اسلام نه شي، اما که صحیح سیستم اصلاحي خلک خپله اصلاح کېږي.
بله هو، سلامت سي مننه ډاکټر صاحب. بیرته خپل بحث ته راګرځو، ورو ورو سره بحث هم پای ته رسوو. دغه کولرا چې موږ موضوع پر پایل کړه خبرې پې وکړې، تاسو ویل چې د وبا څو سابقې لري، آیا دغه ناروغي یا دغه کولرا یا د نسناست نور ناروغي ساری هم دی له یو انسان بل ته هم انتقالیږي او کنه د سرایت انتقال د سرایت لارې چارې بیلې دي؟
لدین سم مترم دي دا عموما د انسان په مطبوع کې یا د انسان په غیته موادو کې وجود لري. هغه اوبو یا هغه غذایی مواد چې هغه د انسان په مطبوع باندې ملوث یا د انسان په غټو میتازو باندې الودی مثلا کچیرته تشنابونه یا بدرفت او بوته دی او بو کوم من بي سي مثلا خړی ویاله یا سای یغه ته نږدې قرار ولري نامغه او بو ملوث کیږي هغه او بو نس انسان استفاده وکي ناغه په کولرا باندې اخته کیږي یا مثلا ځینې ځینې د قانون د خپل سبزیجاتو لپاره هغه انساني سره نه استفاده کوي یعنی د انسان له پاجله موادو نه سره فایس باندې استفاده کوي نه کله چې انسان هغه سبزیګانې چې په داسې سره باندې مناطقو کې چې هغه له انساني سره نه استفاده کیږي هغه راواخلي او هغه په صحیح طریقه باندې ونه منځل شي او بیا استفاده کی ډېر زیات په دې باندې اخته کیږي د اول پاول قدم کې ټول هغه شان چې انسان په مطلوب باندې په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول باندې الوده یا ککړي هغه د انسان په دې کولرا په مرزي باندې اخته کولای شي او دویم چې کومه ده استفراغات دي کله چې انسان په ساحه کې استفراغ کوي یا هغه استفراغ د اوبو سره الوده سوی یا کوم لوشي پیغو باندې ککړ شي یا معلومیږي نو مثلا هغه یو کسي بل انسان خوراک وکي هغه ډېر زیات اخته کولای شي یعنی په مجموع کې د انسان په اسال باندې او یا په استفراغ باندې چې کوم خوراکونه یا کوم اوبو ککړ شي یا هغه د انسان د لاسونو سره ارتباط نشي یا به انسان هغه لاس خولې ته ویشي الوده لاسونه بل اخره دی باندې انسان الوده کیږي د تنفس لاره نه یا بل لاره نه دی باندې انسان نه اخته کیږي یا پرون یو انسان د کاچوغه باندې خوراک یا میکروبونه چې د کاچوغه کې یې باندې بل مریض خوراک وکي په دې طریقه باندې احتمال دی چې مبتلا شي خو ډیر مبتلا کیږي چې په چټلو اوبو باندې یا چټلو خوراکونو باندې د انسان په مطبوع یا یا د انسان په استفراغ باندې ملوثي او پیغه باندې ملوثي دی باندې مبتلا کیږي
کور مودان ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولت زای له تاسو نه ډیر مننه چې په دې بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله له هغو اوریدونکو نه بخنه غواړو چې د تخنیکی ستونزو لپاره او یا هم د انټرنیټ د کمزورتیا لپاره مو د دوی اړیکې جواب نکړي او دوی د ټلیفون شاته منتظر پاتشول د ازادي رادیو خبرونې د ماخام تر و بجو دوام لري
Matanaswa پوری د جړی واشه دی ور کړی دینت نوران په پتی دی میدا میدا روانه د وشان په پتی دی دی وای پرلاری ما بیا یو غروت تنوریان پر پتی دی وی دمی دروانا دوشان پر پتی دی ملی وی پرلاری کچی پور سبان دی بیرے ارون دی ماز تتوانی کوی سیلو نت نوریان پا پسی دی ویدہ میدہ ربان دوشان پا پسی دی شکلی وی پرلار چیرم بیای وبروت تنوریان پا پسی دی ویدہ میدہ ربان دوشان پا پسی دی شکلی وی پرلار مبیائی وغروت تنوریان پا پسی دی میدہ میدہ روانا دوشان پا پسی دی شپیلی وی پرلاری 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 شپیلی وی پرلاری